سلامونه د سهار ته بجې شوې زه صفی الله ستنې زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو. د بیل او میلندا ګیټس بنسټ د قطر، متحده عربی امارات او سعودي عربستان او د اسلامي پراختیايي بانک په همکارۍ په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارن د لمنځه وړلو او د لمړني روغتیايي سیستم د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیلوي. دا پروګرام به د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې تمویل شي. د بیل او میلندا ګیټس بنسټ د نړیواله پراختیا څانګې مشر کریس الیاس له ګالف ټایم سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي دغه پروګرام به د روان 2015 کال په لومړیو کې پیل شي. دغه په خبره د ګیټس بنسټ او د قطر، متحده عربي امارات او سعودي عربستان حکومتونه به د افغانستان د لومړني روغتیايي سیستم د ملاتړ لپاره د اړتیا وړ منابع د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې برابروي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې رئیس ګالف ټایمز ته ویلي د منځني ختیځ، پاکستان او افغانستان روغتیايي چارواکي هڅول کېږي چې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره لازم اقدامات وکړي. کریس الیاس په خپله مرکه کې په افغانستان کې د پولیو د محو کولو لپاره د بودیجې د اندازې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو اداره وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش له پیله تر اوسه پورې تر 15 میلیونو زیاتې برېښنایي تذکرې ویشل شوي. ویل شوي نږدې 9 میلیونه برېښنایي تذکرې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو په وروسته په تیرو څو باندې دریو کلو کې ویشل شوي. د ورکړل شویو شمیرو له مخې تر اوسه پورې له 9 میلیونو 65000 څخه زیاتو نارینه وو او له 5 میلیونو 925000 څخه زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي شکایت لري چې د تذکرې جوړولو مرکزونه ورڅخه لیرې دي او دوی ته ګرانه ده چې د تذکرې د جوړولو لپاره د خپلو ولایتونو مرکزونو ته لاړ شي او هلته انتظار وباسي. د امریکا په لاس انجلس ښار کې لږ تر لږه په دریو سیمو کې لوی اور لا هم بل دی او د قربانیانو شمیر څلیرویشتو کسانو ته رسیدلی. لږ تر لږه د 1400 کسانو د ورکېدو راپور هم ثبت شوی او چارواکو ویلي د دې شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. پرون اور وژونکو د هغو پراخو اورونو د وژلو هڅه کوله چې له تیرو اوو ورځو راهیسې د دې ښار شاوخوا سیمې پکې سوځېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې خطرناک بادونه را روان دي چې د اور شدت لا زیاتولی شي. د کرملین مانی وایي د ایران ولسمشر به د روسیې د رسمي سفر په ترڅ کې د موسکو او تهران د هر اړخیزې ستراتیژیکې همکارۍ تړون لاسلیک کړي. کرملین د دوشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان به د روانې جمعې په ورځ په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. دواړه جمهور رئیسان به د دې تړون د لاسلیک ترڅنګ د دوه اړخیزو همکاریو د لا پراختیا لپاره د سوداګرۍ او پانګونې، ترانسپورت، لوژستیک او بشري برخو په شمول پر مهم سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی پرون په خبري ناسته کې بیل دي چې د ایران او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ تړون د لاسلیک نیټه څرګنده کړي. ویل د دې تړون د چمتو کولو بهیر شاوخوا 2.5 کاله وخت ونیو. د لبنان د ولسمشرې دفتر ویلي د دغه هیواد ولسمشر جوزف اون د پارلمان له فراکسیونونو سره له مشورې وروسته نواف سلام ته چې د هاګ د نړیوالې محکمې رئیس دی رسمان د کابینې د جوړولو دنده وسپارله. د راپورونو له مخې تر پرون ناوخته پورې د لبنان د پارلمان تر نیمایي زیاتو غړو د صدر اعظمۍ لپاره د نواف سلام ملاتړ کړی دی. دا پرمختګ د دې ښودنه کوي چې په لبنان کې د حزب الله موقف کمزوری شوی دی. حزب الله چې د ایران له ملاتړه برخمن دی غوښتل چې نجیب میقاتی په دې څوکۍ کې پاتې شي. د دوشنبې تر مازدیګر پورې نواف سلام د پارلمان د څلور اتیا غړو ملاتړ ترلاسه کړی و. ښاغلی سلام به چې اوس مهال په هاګ کې اوسي د خپلې دندې د پیل لپاره لبنان ته ستون شي. او سعودي عربستان غواړي د معدني موادو په ځانګړي ډول د یورانیمو په پلور خپل عاید زیات کړي. د دې هیواد انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان دا خبره پرون دوشنبې په زهران ښار کې په یو کانفرنس کې وکړه. د عبدالعزیز بن سلمان په وینا ریاض په پام کې لري د یورانیمو د غني کولو ترڅنګ ژیړ کیک تولید کړي او وپلوري. ژیړ کیک د اټومي ریاکتور د سونګ میلو په تولید کې کارول کیږي. سره له دې چې دا منځنۍ ماده د وړانګو لاړخه ډېره خطرناکه نه ګڼل کېږي، خو د هغې د چمتو کولو او ساتنې لپاره زیات مهارت او پاملرنې ته اړتیا ده. د سعودي عربستان اټومي پروګرام لا په لومړنیو پړاوو کې دی، خو دا هیواد هڅه کوي د یورانیمو د غني کولو پړاو ته ورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په داسې حال کې چې افغانستان له سخت ژمي سره مخ دی د خلکو د ساتنې او روغتیا لپاره یو لارښود خپور کړی. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان څانګه وایي ساړه هوا د خلکو روغتیا ته ګڼ خطرونه پیښوي او د مخنیوي لپاره باید لارې وسنجول شي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا له سړېدو سره د هغو خلکو کړاوونه په زیاتېدو دي چې د تودولو وسایل نه لري. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان سړې هوا ته په پام د زیانګالو خلکو د ساتنې او روختیا لپاره لارښوونې خپرې کړې دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه تر دې سرلیک لاندې چې په سړه هوا کې څه باید وشي یو لارښود د ټولنیزې رسنۍ اکسپانی یا پخوانی ټویټر لالارې خبر کړي او پکې ویلي دي چې سړه هوا په ځانګړي ډول د زیانګالو خلکو لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کوي. سازمان ټینګار کوي چې د دې اغیزو د کمولو او د خلکو د روغتیا د خوندي کولو لپاره یو لړ تدابیر پکار دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې خلک باید د هوا د وضعیت وړاندوینو او خبرداریو ته پام وکړي، مناسب تودې جامې واغوندي، کافی مایعات وڅښي، خو له ډیرو سړو مشروباتو او په یخ هوا کې د اوږدې مودې لپاره له پاتې کېدو ډډه وکړي. دا اداره زیاتوي چې د سړې هوا د اغیزو د مخنیوي لپاره باید په منظم ډول تاوده خواړه وخوړل شي، له تنباکو کارولو ډډه وشي ځکه چې دا د سړې هوا ناوړه اغیز زیاتوي، او که د پخلي لپاره د لرګیو، ډبرو سکرو او ګازو څخه کار اخلي باید د خونې دننه هوا په منظم ډول بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېر زیانګال خلک وایي چې د کافي خوړو او اړینو خدماتو د نشټوالي له امله د ژمي په سړه هوا کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل یو اوسیدونکي چې رحیم الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل،
یو 15 کسیز کورنۍ سرپرست ملا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګي هم نه داخسته او نه ورته وسه کیږي. مونږ په درې وخت خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسي پیدا کوو، په ډیره مشکل او په ډیر تکلیف باندې. متاسفانه نړیوال مرستې چې راځي پاغه کې هم مونږ سوګنه نيسي.
په کابل کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فرایدون زاتران وایي چې د ژمي په موسم کې د تنفسي ناروغیو لکه سکاربي یا سینه بغل، زکام او نزله ډیره عامه ده. هغه ټینګار کوي څوک چې سفر کوي باید لازم وسایل له ځان سره ولري ترڅو د لارې د بندیدو په صورت کې خپل ځان له سړې هوا وساتي.
مهم شه دا غوی کلی دي چې باید ځان سره زمينه جامع کلی واخلي، وړې دغه وړین پټو د ځان سره وګرځي یا اضافه جامع ځان سره واخلي، او چې ته د خوب کچوړې دي چې ډېر ارزان به باندې پیدا کی کاغذ ځان سره ولري، و چې میوه مثلا که ځان سره څه مقدار واخلي، و چې میوه لکه غوزان، چارمغز، ممیز، دا شي نه دي چې ځان سره باید ولري، که چېرته د عجله پیښه کیږي سالن کې باندې کیږي چې دوی یو څه ولري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سره میاشتولنو فدراسیون په خپل راپور کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ خپور کړ ویلي چې لشتر لشه په اتلسو ولایتونو کې 315,215 تنه د وروستۍ یخنۍ د څپې له امله اغیزمن شوي دي. په راپور کې راغلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د زرګونو څارویو مړینې د خلکو پر اقتصاد سخت اغیز کړی دی. اوچا یا د بشري مرستو د همغږي ادارې یو ونه مخکې ویلي و چې په روان 2015 میلادي کال کې نږدې 3 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د زینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي؟
په مکتب کې مې اختیار ډیر دروغ ویلي، مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړی نه و. استاد ویل چې ولې دا سوره ذکر غلی نه وي، بیا ما ورته ویلي چې زمان یا جان مړ شوی دی. دا دروغ مې ویلي دی په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلی، یو شی واخلی. زیاتره وخت چې مونږ ترې نه پوښتنه وکړو، علنه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلومه وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده، هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیه ښایي. په هر دغه شان چې د نور په روزمره ژوند په تیرېدو کې دروغ وایي.
نن پام دی اکله خبرې کوم ملتیم وکړي. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم له داسې ځوانانو سره مخ شوي یاستی چې د هر څه پاکله د رښتیا پر ځای دروغ وایي. ځینې خو د ټوکو په مخه رښتیا خبره نه کوي، خو د ځینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي. کله چې له یو شمېر ځوانانو سره په دې اکله وغږېدلو، دوی سره له دې چې د دروغو په بدو پایلو پوهېدل، خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل. یو مشهوره خبره ده چې وایي تر غر اختیار راځي دروغو به کلی وران کړي وي. د دروغو زیانونه ډیر زیات دي. رسول یو شمیر ځوانانو څخه یاورو چې دوی په کومو مواردو کې دروغ وایي. په پایل کې د کابل له اوسیدونکي مریم څخه اورو.
په مکتب کې مې رښتیا ډېر دروغ ویلي، ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړې نه وو هغه وختونو کې وو، ډېره مې بهانې کوله. یو ورځ یو جالبه خاطره لرم چې استاد وویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلی نه وي. بیا ما ورته ویل چې زما نیاجان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې. اکثریتا چې ځوانان دروغ وایي کله چې هغوی چیرته ځي او انجلۍ غواړي هغې کور ته ځي، د هغې نه خواستګاري کوي. یا وایي چې مونږ یو غټه کور لرو، موټر لرو، د انجلۍ کورنۍ ته وایي چې دومره طلا ورته اخلو، داسې واده ورته کوو. او کله چې هغه انجلۍ ورکي، بیا متاسفانه چې هیڅ هغه کارونه ورته نه کوي، هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي. همدې لپاره هم زیاتره خلک دروغ وایي. یا کله کله څوک غواړي چې ځان غټ وښیي، یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی. په همدې مسایلو کې زیاتره ځوانان دروغ وایي. طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي، بې شخصیته کیږي. او کله چې هغه تل دروغ وایي ووایي، بیا کله چې حقیقت خبره مو کوي، په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي. زمونږ خپله یو ملګری وو مکتب کې، هغې ډېر دروغ وایله. او کله چې حقیقت خبرې یې کوله، څوک باور نه کوله، ځکه چې د هغې اعتماد، خپل اعتماد یې له منځ نه وړی وو.
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیر وخت په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو شامله هم د خپل هغو دوستانو پاک لغږیږي چې دروغ ورته ویلي دي.
دروغ وی انسان کایو د فیس د دروغ ویلي بل د فکر اخته خبره مو کی هغه نه قبلیږي، ځکه چې هغه دروغ جن شوی ده. درته د ځینې کسان چې دروغ وی خپل په خپل پټې شوی دی. داخله ځینې کسان د عادت لري، مثال خبر راځي در کړه کینی پاسیږي کور کې نونه کې چې نه لري، په قرض باندې چې راوړي، مګر تا کړه به چې راځي جیک جیک بغږیږي چې والا موبایل مې د سلاس کې دو فرانکی دار نه وخت بسان کې تمه دا واخسته. نو نه پېږم چې د خلک د دروغ کوم ځای کوي او څه رقم وایي. خو دونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وای ډیر لاندې. نن د دروغ ویلې هغه د سبا دی روزي. مثلا د دې او کې دي خلکو ته او شته دې سره دوستان هم دا اوس مثال پیژنم. مثال چې ته نو غواړې صحیح ده، راوړم درته په سر سترګو هیڅ خبره نشته. ته ورته پته مې هغه درته نه راوړي. یا مثال قرض نه غواړې، قرض ته ورکوم دغه سبا یې راوړم، سبا نه پس بل سبا، بل سبا نه پس بل سبا، لاړ شي پس لاړ شي. د سینوي ځای مسلمان خو خوبی را سره کړو ول څه کنه علت سي عادت نه ځي کنه. دروغ خود دې عادت شوی وای. دروغجن سړی نه هیڅ کله درښتیا پوښتنه مه کوه. یو بل دروغ درته وایي، کله غټیږي دوی په کورنۍ کې مور پلار خورې ورورې څوک به داسې وسي دوی چې کله غټ شي هماغه عادت پکې پاتې شي. نو دروغ چې وایي، ښځې ته به دروغجن وي، مور پلار ته به دروغجن وي، دوست ته دروغجن وي، خپل خدای رسول ته به دروغجن وي، هغه به تل مدام داسې پاتې وي. قسم خوري، قرآن خوري، ته به د هغې په خبرې باندې یقین کوي. خدای مې لیدلی دي چې چا دروغ هم راته ویلي دي، قسم هم خوړلی، قرآن هم خوړلی، بې خدای پاک زه راته افشا کړی دي. ډېر دوستان مې داسې لیدلي دي. یو ورځ یو چاته م زنګ ووهه چې مونږ راځو تاسو کره، وایي زه په کور کې نه یم. نو مونږ ځان سره سوچ وکړو چې زه ښایي دا کور کې نه ده، اوس خو مونږ راغلي ستړي شوي مو ښځه راځه دغه بلې کړی لاړ شو. یعنی دوه خورخندګانې یو ځای کې وي. چې کله مې دروازه خلاصه کړه، کورم دواړه څنګ په څنګ ناستې، رنګونه یې زیر زیر وتښتېدل. خجالت شوم دغسې یو رقم. نو همدغسې ډېر مې لیدلي دي چې ما ته دروغ ویلي دي، بیا بېرته ما ته خدای پاک افشا کړي دي. ځکه چې څوک چې چا سره پراست اوسي، هغه دروغجن انسان خدای پاک خپله هغه ته شرمیي، خپله یې ورته مثال رسوا کوي، افشا کوي. او دروغو منزل ډېر لنډ دي. نن چې دا خبره په دروغو کړته ول، سبا خپله افشا کیږي.